پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا شیبه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، دې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په سر کې هم څو خبرونه. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د غړو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څه کم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیه قومندانۍ یو افسر چې د نوم له ښودلو او د ژغ له ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی او یو شمېر کسانو ته مرژوبله اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وایي چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې خو تر دې دمه د مرژوبلو کره شمېر نه دی څرګند. د کندوز د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبیدالله عابدي پیش تاییدوي خو وایي چې په نتیجه کې چا ته مرژوبله نه ده اوښتې. ځینو شاهدانو ویلي دي چې د پیښې له امله مرژوبله پیښه شوې ده. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویندوی آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته وویل دا پیشه د چارچینو ولسوالۍ په تاګاب سیمه کې تېره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. تمدن نن له افغانستانه د حج فریضه د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړه شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګره والوسي. که څه هم سږ کال د حج پروسه د لوړ لګښت له امله تر نیوکو لاندې ده خو بیا هم له افغانستانه 15,200 کسان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وایي ایران د اتمي وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې وویل که لویدیز د ایران په وړاندې ونه درېږي دا هیواد به ژر اتمي وسله جوړه کړي. د له هیوادونو وغوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې اتمي وسله جوړه نه کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هه نن یک شنبه وویل د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکېدل امریکا سره تړاو لري ځکه چې د دواړو خواو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. د چې د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبرې کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد یې د سولې او ثبات هڅه کوي او یرغلیز هدفونه نه لري. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ سپه 12:00 اورید. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ز اسمت ساروان وړاندې کوم. وړاندې به واورید. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. نن د افغانستان په څو سیمو کې چاودنې شوې.
زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر رینجر باندې او داسې یو غټ اواز وشو چې زه په خپل ځان باندې پیر شوم.
په خوست کې د دوو خواوو اوږده دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه.
دغه شپږ کال کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه په دې کې کونړۍ جنگونه وشول.
موټر چلوونکي او مسافر د جلال آباد تورخملاري د بشپړېدو غوښتنه کوي.
دوه غاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي او څو غاډي په دې لاسي څه په یغ لاسي کنه لاس.
په مخدره موادو دروژدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
کرار دې د سره د ورځې دی او ارڅ کولې او لاړ دوه ور دا تک کال کې چې زپاخته يم.
مردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شی او هم د مطالب لوستلئ شی azadiradio.com زموږ د ویپانې پته ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی په دې هیواد کې د بشري حقونو لپاره د طالبانو د همغږۍ پر تګلارې اندېښنه شي. توماس نیکلسن پرون شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته په دې اړه په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل، طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو او لژکیو د حقونو او د سیاسي ګډون په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بشري وضعیت د سمولو او د ټولو اتباعو ترڅنګ د ښځو او نجونو او همداراز لژکیو حقونو ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې پرون شنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د استازو د ناستې کوربه و او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه بحثونه کړي. تر ناستې وروسته یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دې ناسته کې د بشري حقونو د خرابیدونکي وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، انجونو او توکمیزو ډلو په اړه اندېښنې، همدارنګه د سیاسي ښکېلتیا نشتوالی او له افغان ولس سره د خپلو ژمنو سره سم د یوې تګلارې په پلي ولو کې د طالبانو پاتې راتلو باندې بحث سوای دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې ښاغلي مجاهد د جون په درېمه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ټولو نورو وګړو په ګډون د ښځو او انجونو او د غشان د لږکیو حقونو ته ژمن دي او نړیوال دی په دې اړه اندېښنې نه کوي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د انجونو ونځي تړل سوي، ښځې له دندو راګرځول سوي او د دوی په واکمنۍ کې هم د تېر جمهوري حکومت په شان د شیعهګانو عبادت ځایونه، ښوونځي او عامه ځایونه د داعش ډلې تر بریدونو لاندې راغلي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلې اړولي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورالاینس پرون شنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او سیاسي مشارکت په اړه په دوو بېلابېلو لیدنو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراجالدین حقانی او د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په دوو بېلابېلو ټویټونو کې د یادو کسانو سره د اغلی لاینز د عکسونو په خپرولو سره لیکل شوي چې میرمن لاینز له سراج الدین حقانی سره د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې، د بشر دوستانه عملیاتو لپاره د همکارۍ د پیاوړتیا او په افغانستان کې د کولرا اوبو اسهال وروستۍ ناروغۍ په اړه بحثونه شوي دي. همدارنګه له عبدالله عبدالله سره یې دنې پاړه چې تازه بیرته افغانستان ته راستون سوی لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې د شاملولو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د کلیدي رول پر اهمیت خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې روان بشري او سیاسي وضعیت هغه څه دي چې مخکې تر دې هم نړیوالو یې په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ مرکز اسرابات لوبري ناهي اړوند پولیسو په رینجر موټر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ امنیه قومندانې کې یو تن افسر چې لنوم خودلو او وا سپتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه سهار 15:09 د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نخلول شوی مین چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د سیمی اوسیدونکو هم له چاودنې سخت ویریدلې دي. وحدت پال نورستانی چې د چاودنې ځای سره نږدې وو د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
او زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر رینجر باندې او داسې یو غټ اواز وشو چې زه په خپل ځان باندې پینو شوم. وروسته چې هوش ته رالو هلته تقریبا 15 کسان ډیر شدید زخمیان وو، او د مرګ او جون بیخې نه معلومیده.
بلخوا د اسدآباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخستل شي او یې هم غږ نشر شي، ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې لزای وټه پیان ورول شوی چې پنځه امنیتي سرتیری وو، یو پکې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او د یو بل حالت هم وخیم دی، او د دوو ملکی وګړو په ګډون د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. تر اوسه د یادې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستې، خو له دې وړاندې په ننګرهار، کونړ، کابل او نورو ولایتونو کې د شوو چاودنو او بریدونو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
کاوه ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست باک په ولسوالۍ کې د دو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمنۍ د قومي مشرانو او سپین ږیرو په مزګرتوب په دوستۍ بدله شوه. له بلې خوا د خوست باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنۍ ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمیر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډیره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډیره جګړه اوږده شوه، په دې کې کونړۍ جنگونه وشول، بریدونه وشول، دا چې سلسلو نفر دو سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول، نو دغه شخړه تر ډیره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وایي دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی یې په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې دپاره دوی اقدام وکړو، داسې څومره چې شخړې دي، قومي څومره فتنې دي، او هغو دپاره دی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدۍ او دښمنۍ نه کوي.
دغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مرسره تېره کړې وه، هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو ښه لزلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان روانده قریب دو ډیر زر ان شاء الله هغه سره ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلې دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولیږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41
د تورخم جلال آباد د لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي د دې سړک ډیر کار شوی پاتې کار دی هم بشپړ شي دوی وایي د لارې د خرابوالي له کبله تل ترافیکي پیښې کیږي جزئیات په دې راپور کې
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې 14 کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي د دې لارې په اوږدو کې میشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې غنی ګوډي او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې د خلک لګنو ستونزو سره مخ کړی دي
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړو هغه تقریبا د غاتیا فیصد جوړ شوی شل فیصد پاتې دي د غشل فیصد موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه خپل همکاري وکړي
ولاسه ما شومان ته ما نه پر درولې نه راو باسم د باندې پورون کسان ته په دغه چې وول کړه وتر د اعلان دی کورو والا ګاډي ویلې دوه ګاډي په یوه روډ باندې روانې کدا جوړ شي وڅ ګاډیو په دې لاس چې په پیغه لاس کې نه لاس به معلومي بیا دومره رښ نه راځي او اوس خو دا تاسو ویني چې مر بیرو بار د پیغه روړ باندې
په همدې حال کې پر د غلارتلون کې موټر چلون کې عبد الباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاته وی چې له همدې عمله وخت نه وخته د غلار د ټرافیکي پیښو شاهدوي دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړی کړي
حادثه په ګډی رضایت کیږي سړک ډیر دا وډو کې او رش په ډیر زیات دی امارات اسلامي نمدا غهله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کی
دغه دلګ زې لخر دي زدا دلته د مونږ د سراچې کله خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي ځکه چې بچی د دا حکومت مونږ ته جوړ کډیر بخی پوښ لري او ډیر تکلیفات هم دغه ځکه
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړې دوه لپاره بشپړ چمتواله لري او په نږدې راتلونکو کې به د جوړېدو چاري بیا ځلې پیل کړي
روډ تقریبا مکمل دی صرف پاغي کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگا پہ لگول دی نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ونم زمون سر ریوائز موجود دی زمون گا حکومت دیر پدی کی اعلانات مکلل چی منگزر پدی مانی کار شروع کو خو دا بد مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستونز دی چی دی دا آگے دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمون گا پا پروجو مانی کارون چی شروع شی
خو دا ننگرہار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړې شوی نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای
موږ سره خو میاشت خبره واده کړې و نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده موږ سره شریک کړی نه یو کله راته 15 ورځې وخی کله شل وخی نور جاتی دي دوی په دې وادو سره باور نشي کولای
د تورخم جلال آباد لوی لار چې 15 کیلومتر وګدواله لري د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لسو لسوالیو خلک هم تګرا تک کوي
اوس هم اقتصادي خبرونه
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د هرات ولایت د صنعتي ښارګوټي د څلرم او پنځم فاز د ځمکو نمرې په سوداګرو وویشل شي د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسول حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل سوداګرو ته د هرات د صنعتي ښارګوټي د څلرم او پنځم فاز د ځمکو په ویشلو سره به په دې ولایت کې پانګونه او کورني تولیدات ډیر شي د نوموړي په خبره چې ټاکل شوی ډیر ژر په هرات ولایت کې دویم صنعتي ښارګوټي هم د دی ولایت د سیمنٹ فابریکې ترڅنګ کار پیل کړی. خغلی خادم وایي د سوداګرو لوی ستونزه په بانکي چارو کې بې نظمي ده چې له دې امله سوداګر نشي کولی خام مواد له لومړۍ منبع څخه په مناسبه بیه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د غبرګولي میاشتې په درېیمه اونۍ کې له 410 میلیونه افغانیو ډېر عواید راټول کړي دي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان نن ازادي راډیو ته وویل د غبرګولي میاشتې له 12 تر 13 نیټې پورې 410 میلیونه 905,250 افغانۍ عواید د قانونو په برخه کې او 1,920,650 افغانۍ عواید د افغان ګاز له تصدۍ څخه ترلاسه کړي دي. نوموړی وایي چې د پخوا په پرتله د عوایدو کچه ډېره لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د قانونو په برخه کې د عوایدو د لوړېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو د استخراج خبرونه هم خپره شوي دي. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 2 پوله، زر هندۍ کلدار 1,350 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 445 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په مخدره موادو د روزلو کې شوزو د شمیر د زیاتیدو په اړه راپور لرو او د غرس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو مخکې تر دې د اوکرين په اړه: د اوکرين په ختیځ کې د روسي ځواکونو د حمله په نتیجه کې په یو کیمیاوي بټۍ کې اور لګیدلې. په همدې حال کې د اوکرين مشرانو له لویدیځو هیوادونو د اضافي وسلو غوښتنه کړې.
د اوکرين د ختیځ لوهانسک سیمه ایز والی سرهی هایدی د جون په 18 نیټه په ملي تلویزیون کې د وینا پر مهال په ډاګه نکړه چې آیا د ایزوت کیمیاوي فابریکې اور وژل سوی یو کنه. خو ویل چې په سیویرو دونیتسک کې جګړه روانه ده چیرته چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه پر شا وتنبوي. روسي ځواکونو پر دغه ښار پراخ بریدونه پیل کړي دي. هایدی وویل چې روسي ځواکونو د ستراتیژیک ښار شاوخوا 90% کنټرول په لاس کې اخیستي، خو اوکراني ځواکونه د کیمیاوي بټۍ شاوخوا د دوی د مخنیوي هڅې کوي. روسي پلوه جنګیالیو مخکې ویلي وو چې دوی دا ځای نیولی او مخالف ځواکونه یې محاصره کړي دي. د بیلتون غوښتونکو یو چارواکي رودیون میروشینک په ټلګرام انټرنیټي شبکه کې لیکلي، په ایزوت کیمیاوي فابریکا کې د اوکراین د جوړښتونو یوه کوچنۍ ډله نور نسي کولای چې له دې فابریکې څخه ووزي. د دوی د تیښتې ټولې لارې بندې سوي دي. هغه ومنله چې ملکي وګړي هم شای په دې فابریکا کې له جګړې پټ وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکي له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د وسلو لیږد چټک کړي، ځکه روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې ډېره برخه بمباري کړي. زلنسکي د جون په 13 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیا غواړي د دونباس هر ښار ویجاړ کړي. جرمني چې د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین ته د وسلو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د شپیګل مجلې په وینا د وسلو د صادراتو په اړه خپلو مقرراتو ته بیا کتنه کوي چې د اوکراین غوندې ډیموکراسیو ته وسلې ورکول اسانه سي.
د روښتو میرمنو روغتیا پالان وای د روښتو میرمنو شمیر ورستر بلی په زیاتیدو دی او په روغتیاي مرکزونو کې هم د دوی د درمنن لپاره کافي ظرفیت نشته.
د څوارلس کالو
چې زیواده کړم چې واده سومنو د خوښه خبري. عدلی په 14 کلنۍ کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عدلی د روغ د کیدو کې سي د ژوند د نورو سختو ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوخه اخیستې.
دام کرات کول زبام قرار قرار لاند د په بغل کې برتمن چې یو د دراک د و د دراک قرار دا غسه قرار وسره مختص وم او قرار د سره د ورځ دی ورڅ کول یو لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پخته يم.
خدای واز عدالت چې د کورنۍ غړي دروګ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم ویچي د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشکولو ته تشویق شوی وي. د عدلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خودري پات نور اولادونه په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوې دي. نو موږ اوس مهال په فرا ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره مواد د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدې سره هم مهال روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشټون خبره کوي. په فرا ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي، د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو په روغتون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سل بستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای، سره له دې چې په تیرو حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي، خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لارزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جامع و تنظیفاتو پا برخه که هم کم اختراغلی. مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری دلوده او نور مواد خووز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه که لستونزو سرمخیو. موگ ده سره لده چی اجمنی را کل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخکو.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزې ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په نشي توک دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمیر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دي وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشي توکو د تقاضا د کمیدو اداري ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
هل رسپانی لیکلی د کانګرس غړي د افغانستان په اړه د بایدن له حکومت معلومات غواړي. رسپانه وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د بایدن د حکومت له غړیو سره په یوه غونډه کې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي په اړه پټه غونډه جوړه کړي. دا غونډه به د روان جون په 15مه یعنی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې غونډه کې به چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، د افغانستان د پالیسۍ په اړه هم خبرې وشي. هل رسپانه زیاتوي یوې سرچینې چې د دې غونډې په اړه معلومات لرل وویل د بهرنیو چارو وزارت حاضر دی چې د غونډې یوه برخه علني وي څو له ځینو معلوماتو عام خلک خبر شي. خود استاسو چرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې اکثره غړي په دیموکرات ګوند پوری تړاو لري ټینګار کوي چې غونډه دې د بندو دروازو شاته دایره شي. د دې کمیټې مشر د جمهوری پال ګریګوري میکس په غاړه ده. د کمیټې ویندوی هل رسپانی ته ویلي چې په غونډه کې به پر هغو مسئلو بحث وشي چې د افغانستان د پالیسۍ په تړاو دوی ته اهمیت لري او اکثره داسې خبرې دي چې باید علني نه وي. ویندوی هم در اصول کمیټه په پام کې لري چې د هغې پریکړې په شمول چې په نتیجه کې له افغانستان ځواکونه وایستل شول د افغانستان پر پالیسۍ د پوهیدو لپاره ښکاره او پټې غونډې ولري. د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مخکښ جمهوری پال غړي مایکل مکال له هیل رسپانې سره په خبرو کې په دې نهیلي شولې چې د 2021 له اګست څخه تر اوسه پورې د افغانستان په اړه یوازې یو غونډه د کمیټې د ټولو غړیو په ګډون جوړه کړې ده. دی وایي دا د امریکا د خلکو حق دی چې په دې اړه شفاف او کره څېړنې وشي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان په باب د استازو جرګې د کمیټې په استیمایي غونډه کې ګډون وکړ. بلینکن او نورو چارواکو څو ځلی نور هم د استازو او سنا جرګو د استازو په غونډه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوی ده چې په پټه غونډه کې له 2010 څخه د 2020 تر اګست پورې د امریکا د حکومت پر افغان پالیسۍ رڼا واچول شي. په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت 15 جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته زرګونه هغه افغان کورنۍ چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې موضوع واشنگتن پوسټ رسپانه لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وایي تیر کال د بایدن حکومت له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو سره هم مهاله تر شپږ اویا زره ډیر افغانان امریکا ته راوستل، خو زرګونه نور چې غوښتل امریکا ته لاړ شي، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحدانو په افغانستان کې پاتې شول. رسپانې په دې اړه د فوزی په نوم د یوې ښځې کیسه خبره کړې چې په دې ډول کسانو کې شامله ده. واشنگتن پوسټ امریکایي چارواکو په قولي کې چې د فوزی په شان د افغان کورنیو یو ځای کول د دوی لومړیتوب دی، او امریکایي چارواکي د افغانانو د ایستلو په اړه خبرو ته دوام ورکوي، او دا کار له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې ډیپلوماتیک یا پوځي حضور نه لري. دولس بجاو دیرش دقیقی شوی د دې سات لنډ خبرونه. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وشل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیت قومندان یو افسر چې د نوم له شوډلې ډډه کوله آزادی رادیو ته وویل چې چاودنه سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسند د نخلول شوی ماین د چاودنې له کبله شوې او یو شمېر کسانو ته مرجوب له اوړ اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وایي چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې، خو تر دې دمه د مرجوب له کره شمېر نه دی څرګند. د کندوز د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبیدالله عابدي پېښه تاییدوي، خو وایي چې په نتیجه کې چاته مرجوب نه دی اوښتی. د ارزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ویندوی آغا ولی قریشي آزادي رادیو ته وویل دا پیشه د چارچینو ولسوالۍ په تګاب سیمه کې تیره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې وبښل. تمه ده چې نن له افغانستانه د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړۍ ډله عربستان ته ولاړه شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړۍ ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګره والوزي. د اسرائیل صدراعظم نفتالی بنت وایي ایران د اتمي وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې وویل کلویدیز د ایران په وړاندې ونه درېږي، دا هیواد به ژر اتمي وسله جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هین نن یکشنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکېدا له امریکا سره تړاو لري، ځکه چې د دواړو خواو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن څو ساعته وروسته په دوهمه شلو وره مسابقه کې یو بل سره مخامخ شي. پرون د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د افغانستان ټیم په شپږو وکټونو وګټله.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. دا سیمهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذ کولای شي بلا محرمه د حج لپاره ورسی. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذ لدی ورسته کولای شي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره دی هوا تبلاړې سي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هوادونو یو و چې په نړۍ کې شذنه سفیران درلود، پارلمان درلود، او خلکو شذ ته رائے ورکړي وي چې په ولسی جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د شذینم مرستيالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ل فرمانونو څخه یو دا چې افغانستان د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي، کولای سي ک پر شاتګ کړي دی. ل خپل ملمنو سره په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ ملمنینن په نور بس د خبرونه کې د افغانستان د جمهور غشتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل خبرې کوي. دوی ته به شرغلاست وایو. زموږ لومړی میلمنه اوجی امیل لمر سره د ټلیفون لارې وصل شوی ده. اوجی جانې مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه. زما سلامونه تاسو ته درنې خور بدله جان بهرام ته وړاندې کوم. ټول اوریدونکو ته هیله مند يم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه په ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسئ.
تاسو واوریدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې شذې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي. تاسو په نظر دغه څومره الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو لپاره، نور هیوادونو کې خودمره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا د ځمکې پر مخ د خپل ژوند د خون کې ستوري پر مخ یوازینی اسلامی هیواد دی چې بالکل د نور اسلامی هیوادونو نه، هغه ځینه چې اسلام د هغه ځینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. ته فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکي باید وي، او دا خو زمونږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه، هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي، متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخي سړی اندېښمن شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات یا برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هر شپه هر ورځ داسې خبرې اورو، هغه تانس خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي. به فقط دا ښځه دې داسې کړي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند و حیات دی او ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ ته نه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه معلوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اته د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه دېرش کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ یې ودرولو، هغه شپه هم نه وه مازیګر و، ویل کومه د محرم دی. یو وارې دې میرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې نوي نوي فرمانونه د میرمنو پاک لته خپروي، نوي نوي چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کوم، خفه کوم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره ته تمام ورځ ستا سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کینه او یو فرمان بل صادر کړه چې هر افغان میرمنه باید دوه میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پیس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې ویخندلې خو موږ یې خوشي کړلو. نو داسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره وځو دونه په تکلیف یو دونه تحقیر کیږو، یو استاد، یو معلم، چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړول د پر هغه ودریږي، هغه د یو عالم پریشانی سره کله چې سرویس ته نه پریږدي، چې اوس هغه سوچ وکړي چې میرمنو ته اوس ځانګړې شوی دی سرویسونو کې، بیا یې نه پریږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یا وی مثلا اوسیږي په قلعه زمان خان کې، د مکتب دی په سر کوتل کې، دا سو موټره کې سر قمزان ورسی سو کې، یو کور دی په ارزان قیمت کې، د دې مکتب شوی دی اوس په چل ستون کې، دا څنګه ځان ورسوي؟ کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت څه وکړي؟ دا په خپله د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسوي؟ دا څومره لوی تکلیف دی، دومره یو بې نظمي ده په معارف کې د میرمنو دپاره، دومره سختي ده چې هېڅ پوښتنه مه کوه، ټول په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولګي نمرو ماشي خو درک نه لري، بیا هغه رسمیات چې لاس ورکو، موږ څومره ولې اندېښمن یو خپل راتلونکي دپاره، خپل برخلیک دپاره. په داسې یو ماحول کې ژوند کول میرمن دپاره څومره سخته ده، دوی چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول، او خپل د نارینه سره اوګه پوګه او سه امکانات یې راوړل، هغه لاس ورکړل، نو دا خو په کور کې شوه، نارینه په کور کې دي. ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډېره سخته ده، ډېره ګرانه ده.
نه نه اوږي جان، بلې زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوې ده. بهرام صاحب، تاسو ته شرغلاست وایم، تاسو واورېدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه پر دې مورد باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمان نو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې ښځې فعال دي او پس د سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای سي، خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته شونځي دروازې تړلې دي.
ډیر زیاته مننه مخکې لدې چې زه خپل خبر شروع کوم، تاسو قدرمن میلمنه تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. واقعا چې دا یو ډېر خزیره ایده او دا د اسلام د رشد په خاطر، د اسلام د ښه مرسی کېدو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي. اما موږ وینو چې د دنیا عالمان، د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړی، نن د افغانستان په حق لدی ډېرې غټې غټې تصمیمونه چې نیسي، هغه یو تصمیم دا و چې ټولو علماو په مشترکه دغه مسله اوکې کړله، یا یې تایید کړله چې نه باید نجونکۍ د مکتب نه مانع شي، ښځه د کاره مانع شي. او کله چې د نړۍ غټ غټ عالمان، دینی عالمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته، او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دا دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشي، هغه فتواوې نه منل کی، او هو سم چې عربستان سعودي چې واقعا هغه اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی، او هغه هم چې د ټولو مسلمانانو نو کور دی، د عبادت کور دی، او د هیلو کور دی. نن د غوځ د خځو په نفا باندې فرمانونه صادریږي، او موږ تابع د مسلمانانو، تابع د خدای پاک د کور، تابع د علماو د فتواو، هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نفع وي. اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي، کاشکې په دوبس کې نن د موږ سره د یو کس وای، او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصله هم نه مینی او رات کیوی او دو تم حاضر نه دي چې دا ومینی. دا دلیل څه شه دی؟ زه خو په دوه کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څه چې و پلټم نشم پیدا کولای. کله چې نړۍ علماو اعلان وکړ چې دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی. نو دا یو ډېر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښیي او د نظام بې خبره د اسلامي فوایدو نه ښیي چې دوی د هر څه نه سرکشي کا. او که دوی بیا دو څه دلیل لري، دلته باید دوی حاضر وای، دوی باید خپل دلیلونه ویلی چې د افغانستان خلک پوهېدلي وای. نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی، هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دي، واقعا په نوره نړۍ کې شته دي. نن ټوله نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده، اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي، نن په افغانستان کې سختۍ دي، بیا په تېره بیا په میرمنو باندې. هغه هیواد چې د هغو د نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي، ځکه ټولې کونډې رندې دي، ټولې بې محرم شرعي نه دي، ټولې کونډې شوي دي. نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وي او هیڅوک یې دا غږ نه اوري. زه فکر کوم چې که دو ته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دو ته توجه ونه کړه، هر مشکل، هر تباهي د فقر نه، د بېسوادۍ نه، د بدبختۍ نه پورته کیږي. تروریزم د کومه ده فایده کیږي؟ هغه جاهل خلک چې کله مکتب نه وي ویلی، د کینی سرغټي هغه باعث د هر تباهۍ کېدای شي. او یو کس چې په علم باندې بسیا وي، هغه درس ویایي، سهولت د ژوند ورته ایجاد وي، هغه نه غلې ته مخه کا، نه ترور ته، نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي. نو ځکه چې بیا افغانستان بیا په یو مرکز د تباهۍ تبدیل نه شي، فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه دې په اول قدم کې دو ته جدي توجه وکړه. دو په خاطر باندې چې درسته ده ټوله نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي، مثلا ملل متحد، نور د ټول تصمیم باید تصمیم ونیسي، اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي، اسلام نور منفور مرفی نشي، د افغانستان د آدرس د دو مسایلو باید جدي مخه ونیول شي، او د امارت اسلامي محترمین باید حتی عاجل په دو باندې د غوقه تصمیم ونیسي چې نه د افغانستان خلک ستي په نړۍ کې منفي مرفی شي او نه هم اسلام. نو زه په خپله شخصا په دو مسله باندې هیڅ پوه نه شولم، او په نورو هیوادونو کې چې میرمنې سیاسي فعالیتونه لري، مثلا زه د هیواد نه بهر یم، دلته زه وینم د میرمنو اسکلتي ته هیڅ نه و تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کمه، ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي، نه د سیاست په برخه کې، نه د تحصیل په برخه کې، نه د صحت په برخه کې، ما داسې کوم تعصب ونه لیده. طبعا په کورنیو کې مسایل کار ته پورته کېږي، وړې وړې خبرې دي چې هغه موږ نشو دو ته هغه کولی راجع کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده. طبعا انسان دی، انسان کمی و کاستی لري، نارینه و کم ځینې خبرې شته دي، په میرمنو کم شته دي. دا نشو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبر وي موږ هغه وایو چې دا خو نارینه دی، او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کېږي ووایو چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده. اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند، د نجونو ژوند ډېر 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 د خفګان وړ ژوند دی. من چې دو چې افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي، خو به یوې خواته کېږدو، اما دا چې یو انجلکی تحصیل که اغا خپل فامیل تم یو خ پیام دیه، یو مور چه با سواده وی سه اولاد تربیه کوله شی، طولنه ور سالمه کی، او نن چه ده سد مخنیوی ده تحصیله کی، مثلا که ده هچ تا میرمانی پری نگدی بدون ده مرم شرینه. ما مخی خبرو که و چه فانسان که نمایی نمایی نزیات میرمانی دی او طول کن درن دیدی، لپس ده حق ده ایت عبادت نلیری، د هیڅ حق د ژوند نلیری. زه فکر کوم چې دا د منطق نه لري خبر ده، او دوی ته باید ډیره جدي توجه وشي.
مننه ډیره. او ژیان تاسو واورئ چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تیره بیا د شوزو حقونه نقص سوی دي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د سپ افغانستان کې نسته چې د چا حقونه نقص سوی وي یا نقص سي. د ویلي دي چې د اسلامي امارت د پوینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي دی وایي چې هغوی هڅه کوي چې هغو برخو کې رسیدګي نه ده سوی ورته رسیدګي وسی. تاسو د مجاهد صاحب د دې خبر سره څومره موافق یاست چې دوی وایي په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقص سوی؟
متاسفانه چې دغه ویندویان نه پیګم چې څنګه د ټولنې کې دی چیرته چې دی په کوټه کې اوسیږي آیا کړکۍ لري چې بیرون وګوري دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي. دوی دائمان همیشه هغه ورځ نه اول ورځ نه چې دوی راغلي دي دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت هغه بهتان هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي خلک وایي دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي نه داسې نه ده داسې نه ده او داسې شوی نه ده دا نه منو دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې د دومره ظلم زور روان دی. خلک تباه شول، برباد شول، بې عزته شول، فقر، بدبختي، ناداري، ایس یو د هستي د بقا لورې د هر چا نه بیخي ورک دی. دوی بیا کینی خلکو ته وایي چې خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی مثلا په حکومت کې چارو کې دوی بیا څومره وایي بیخي زیات حتی زموږ نه بیخي زیات دی برخه لري هغه مامورین شته دي. تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي باید نوي کسان راشي؟ دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي، هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي، په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومتي چارو کې د دوی آواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري. دوی نه څوک پوښتنه وکړي، دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي، کله په هفته کې یو ځلې راځي، کله ورته معاش ورکوي، هغه ناچیزه معاشونه به ټول کټ شوي دي، ډېر کم شوي دي. هماغه ته هم خلک اړتیا لري او بیا دا خوراک مواد دومره اوچت شوي دي هر ورځ آسمان ته خیژي. دا بل رقم انسان وژنه ده، دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته، بانکي نظام ړنګ دی، کار نشته، عاید نشته. انسان دی خو مجبور دی، خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري، بې د هغه نه خو مري کنه. اما هغوی هره ورځ چې بازار ته موږ ځو یو شی ته وګوره نن یو قیمت لري سبا عین آسمان ته پورته شوی، خلک څه وکړي؟ خلک خو نور مري، خلک تباه شول، برباد شول. اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی، زه چې مرم زما اولاد چې مري زه مجبور یم یو څوک ووژنم، زه مجبور یم غلا وکړم. دا ټولنه د دې مخه هیڅ څوک بیا نشي نیولی. دا ډیر خطرناک حالت دی او حکومتونه او دوی دومره دلبالا او دلکلان ناست دي هغلته خاطر جمع نه خلکو ته امید ورکوي، نه یو ډاډ ورکوي چې داسې به وکړي یا به داسې وشي. نه وایي چې هره ورځ اولیه مواد دغه غذایي مواد دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي، هره ورځ تر بلې فرق کوي. اوس آسمانونو ته کتلي دي، خلک باید څه وکړي دې حالت سره؟ دی چې مقابل دي څوک مسؤلیت اخلي؟ حکومت وایي چې تا موږ خو ذمواري نه ده کړې، تاسو ته روزي رسان الله پاک دی. نو موږ چې راغلي د دې دپاره نه یو راغلي چې تاسو دپاره کار وګورو، تاسو دپاره ستاسو ستونزو د هوارو دپاره باید موږ واوسو. نه، نو په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو نه یوازې د ښځو حالت خراب دی، بلکې د ماشومانو، د ځوانانو، د نارینهو یعنی په لاره کې چې روانې ته به وایي چې یو بیروح کالبوت روان دی او ډېر نگران دی خپل راتلونکي دپاره، فکر کوي چې خدای اوس څه به شي. یعنی لار اولوده نور باندې ورکتی پیر بد حالت
نه نه اوجی جانی. بهرام صاحب تاسو د اوژیجان خبرې هم واوریدلې او زه غواړم چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلي دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دي او دوی ویلي دي چې د طالبانو د بیا راتک سره د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شتو د حقوقو وضعیت کړکېچن سوی دي او د دغه ادارې د یوې څانګې مسؤلې ویلي دي چې د پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز د مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند ته لکه تاس چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبره شو هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دونه هیڅ کوم سترګې نشي پټولای او کناړې هم دوته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت نورم مخ په خرابېدو ولر شي. هغه حکومتونه چې جوړي ای دوه خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړي ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغه باندې نورم قیدات او نورم مشکلات زیات شي. نو یو ځنه لار د دوه مسایلو د مخنیول چې مخه یې ونیول شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي. یقینا دا یو ډیره دقیقه لاره ده. باید حوال په دو باندې ډېر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستان نیول کې یا هغه ممالک چې دوی داخل د افغانستان ته د دې نمایندګان ورځي اول ته جلسې نیسي. مثلا موږ د ډېرو مملکتو شاهدان چې وزیر خارجه او بلبل نمایندګان یاد کوه راغلل داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري یوه ښه حکومتداري ولري او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپېژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي آرام اوسا اوسي. په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنگونه هغه شدید ترور رو هغه مسایل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي څوک به نه پرې خبري. اما دقیقه خبرم دا ده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیوي. نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دو مشرانو باندې بندیز ولګوي، د ملاقاتونه یې ورکم کړه یا تعهد ته واخلي چې دوی باید دو مسلې ته تغییر ورکړه او نه باید دو چې نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپله د افغانستان شي. یقینا زه د دو مسلې طرفدار یم که چیرې دی نه حاضرې د وضعیت ته تغییر نه ورکوي باید دی په سفرونو باندې بندیز ولګول شي. ځکه دلته خو ښځم بشر ده، دلته خو ښځم انسان ده، دلته خو ما وایو چې غټه قرباني دلته میرمن او ماشومان ورکړي. هغه میرمن چې کونډه ده څلور ماشوم شپږ ماشوم هستی دي. نو دلته غټه قرباني بیا په جنگ کې ښځه قرباني شوه، ماشومان قرباني شول. هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې بیا هغه دي میرمنې او ماشومان در بدره دي. تاسو وینې چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله، ټول ووتل، ماجر شول، هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه ښه کوي. نو خو د افغانستان خو د افغانانو ګډ کور دی، باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هېوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو. دکه موږ خپل هېواد لرو باید خپل هېواد آباد کړو او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوس د حکومت پرست کې د هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دوی ناکامه دوره وه، توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دوی په مقابل کې جنگونه وو، د دوی په مقابل کې منفي حرکتونه وو. یعنې دوی قتل چپ رسمیت نه پېژندل، بلې چې یوه مرحله راغلله چې کله د سولې پروسه شروع شوله طالب په یو حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل یوه سیاسي سیمه تراډاله شوله، نو په دو خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کا، د حفظ په خاطر باید دی ټولو وګړو ته اک نر دی که ښځې د هغې حقوقو ته رسیدګي وکړه. افغانستان په دو شکل نه آبادي، انوس هم د سیاچال په طرف رواني او هلته بیا نور هم بدبختۍ زیږېدل کېږي. هغه افغانستان چې سرحدونه یوازې هغه افغانستان چې سل مشکله لري، هلته ډېر آسانه تروریستي ګروپونه نرشت کړلی شي، ډېر آسانه هلته منفي ډلې پیدا کېدلی شي او نړۍ ته تهدید کېدلی شي.
ډیره مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې، او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډیره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.